په پیښور کې د ماسپخین یو بجې شپه اوریدونکو د مشال رادیو په دیو بل غړی کې بیا هم زهارون بچا تر سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او ونیس پروګرام د مشال مرکه درورو. خبرونه به له انیسی اجمل وګورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری په وزیر اعظم داین د سرغړونې تور پورې کړې. د پاکستان چارواکي وایي چې د ریکوډیک منصوبې بیا پیلولو په اړه معاهده کړې او د اوکراین ولسمشر له روسیې سره د خبرو غوښتنه بیا تکرار کړې ده. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو سرداری ویلي چې وزیر اعظم عمران خان داین خلاف ورزي کړې ده او بیا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د عدم اعتماد تحریک پړه په څوارلسو ورځو کې د غونډې نه رابللو سره په آئین عمل نه دی کړی. نوموړي د مارچ په شلمه په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د آئین د خلاف ورزي او په هغې د عمل نه کولو دا معامله به سپریم کورټ ته وړي. بلاول بټو زرداری زیاته کړه د پاکستان آئین وایي چې د عدم اعتماد تحریک وړاندې کېدو وروستو باید په څوارلسو ورځو کې دننه د اسمبلی غونډه راوبلل شي. وزیر اعظم عمران خان ته له لومړۍ ورځې راهیسې خپل شکست ښکاري، نو ځکه هغه هڅه کوي چې له دې عمله وتښتي. بلخو وزیر اعظم عمران خان د مارچ په شلمه په ملکن کې ویلي چې مخالفه ګوندونه بعد د پر ضد عدم اعتماد تحریک لړ کې له ناکامۍ سره مخامخ شي. د قومي اسمبلی سپیکر د مارچ په 15مه د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک پړه غونډه رابللې ده. سباله په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. د پاکستان سرکاري خبري اژانس په خپله ویب پاڼه لیکلي چې د او آی سي د بهرنیو چارو د شورا اته څلوېښتمې غونډې موضوع به د یووالي، انصاف او پرمختیا لپاره همکاري کول وي. ویب پاڼه زیاتوي چې په غونډه کې به اسلامي هیوادونو ته د ورپېښو امنیتي، سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ننګونو او د فلسطین او د هند تر انتظام لاندې کشمیر په اړه هم بحث کیږي. د پاکستان وفاقي او د بلوچستان صوبایي حکومتونو له کینیډایي ادارې بیرک ګولډ سره د ریکوډک کان منصوبې د بیا پیلولو په اړه معاهده لاسلیک کړې ده. د خزانې وزیر شوکت ترین د مارچ په شلمه په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویلي چې بیرک او د شراکتداران به په دې منصوبه سل ارب ډالره خرچ کوي او د دې له لارې به اته زره کسانو ته روزګارونه ورکول کیږي. نوموړي دا هم ویل چې له دې منصوبې سره به پاکستان او په تېره بیا بلوچستان ته سل کاله ګټه وي. پاکستاني رسنۍ وایي چې ریکوډک منصوبه د 2010 کال راهیسې د بلوچستان حکومت لخوا د تیتیان کاپر د قسط په لړ کې د انکار کولو په سر ودرول شوې وه. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې د سویس یوې موسسې ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د کووید 19 وایرس وهلو ناروغانو د درملنې روغتونونه بیرته فعاله کړي. د دې وزارت ویان جاوید حشیر د مارچ په شلمه مشال ریډیو ته وویل چې د آی اف آر سی په نوم یو بنسټ ورسره دا ژمنه کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو په واک کې راتللو وړاندې په دې هیواد کې د کووید 19 ناروغۍ د درملنې 8 روغتونونه فعال وو. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د مذاکراتو لپاره یو وار بیا غوښتنه کړې ده. په داسې حال کې ده چې ولسمشر زیلنسکی او نور کسان په مسکو د جنگي جرمونو کولو تورونه پورې کوي او په جنوب کې په مهم ساحلي ښار ماریوپول په کوڅو کې خونړۍ او جګړو زور اغستی دی. ولسمشر زیلنسکی د مارچ په شلمه سی این این ټلویزیون ته په مرکه کې ویلي چې مذاکراتو ته تیار دی. نوموړي زیاته کړې چې د په اند بغیر له مذاکراتو دا جنگ نشي ختمه دي. ولسمشر زیلنسکی دا هم ویل چې که د مذاکراتو لپاره د هڅې ناکامه شوي نو دا به دریم نړیوال جنگ وي. بلخوا د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر په یوه مرکه کې ویلي چې د روسیې او اوکراین استازي په مهمو معاملو یوې معاهدې ته نږدې دي او هیله لري چې په دې شخړه کې به زر یو اور بند شي. د خبرونو پای.
د مشال رادیو خبرونه مولانی سي اجمل اوریدل اوس په زور دونکو رپورټونو ته. اول د وزیر اعظم پاکستان پر ضد د اپوزیشن ګوندونو د خدمت اعتماد د تحریک موضوع. د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر پرون د وزیر اعظم پر ضد د عدم اعتماد تحریک په اړه د ایوان غونډه د روان مارچ میاشتې پر 15مه د بللو اعلان وکړل. بیګا د اپوزیشن ګوندونو مشرانو په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې د سپیکر لخوا د اسمبلی غونډه په آئین کې د ټاکل شوي مودې دننه د نه رغوښتو له امله پر نوموړي او هم پر وزیر اعظم عمران خان د آئین د سرغړونې تور پوری کړل. وزیر اعظم بیا پرون په وینا کې یو ځل بیا هوډ وخوت چې د اپوزیشن د عدم اعتماد تحریک په لور ناکامۍ سره مخ کیږي. په دې اړه په اسلام آباد کې زمونږ خبريال ګوهر مسید موږ ته دا معلومات راکړل.
پرون بلاول بوټو زرداری په خپل خبری کانفرنس کې دا خبره کړې و چې دوی چې کم د تحریک عدم اعتماد لپاره قرارداد موشن جمع کړی و هغه په 8 مارچ باندې و او د هغه مقصد د آئین تر فالاندې دغه دی چې په 14 ورځو کې دننه به د قانوني اسمبلی غونډه راوختل کیږي. خو په 14 ورځو کې نه راوختل شول. په دې بنیاد باندې وزیر اعظم او خاص کر د قانوني اسمبلی سپیکر اسد کیسر د آئین خلاف ورزی کړې ده. په دې بنیاد باندې به پیپلز پارټۍ د دوی خلاف د وزیر اعظم او د سپیکر خلاف با سپریم کورټ ته ځي. او پرون ملکن په یو ولسی جلسه کې عمران خان یو ځل بیا په اپوزیشن ګوندونو باندې ټکونه کړې دي او خاص کر هغه چې دی وایي چې دوی سپیکیای نه وتلی دي او د اپوزیشن سره ولاړ دي. په عدم اعتماد کې به د اپوزیشن سره دوی ولاړ دي. هغوی ته دا ویلي دي چې تاسو واپس راشي واپس چې څوک راشي هغه به معاف تمه کنوي چې کم کسان زمونږ خلاف زید هغوی خلاف به دوی کاروایی کوي. او په دې اړه باندې تحریک انصاف هغه کسانو ته شوکز نوټسونه هم جاری کړي دي. درېمه خبره مهمه ده چې نن یو صدر په آرډیننس په تحت باندې د هغه کسانو خلاف سپریم کورټ ته یو ریفرنس را لګل شوې دي. من پکې جمع شو اوس لک سات مخ کې او په دې اړه باندې سپریم کورټ ته صدرت ریفرنس کې دغه غوښتنه کړې ده چې کم کسان زموږ د پارټۍ زموږ نه وتلې دي یا وزي د عمران خان خلاف زی نو د هغه خلاف دوی سوالونه پوښتنه کوي چې آیا د یوې پارټۍ په ټیکټ باندې جیت شوی کس هغه بل ورځ په عدم اعتماد کې د هغه پارټۍ خلاف تلی شي او کنه شي تلی.
اسلام آباد اعظم خبریال گوہر مسید د وزیر اعظم پر ضد د عدم اعتماد تحریک پاړه د حکومت او همدا پوزیشن ګوندونو د پرونیو بیانونو همداراز په دغه اړه جنن سپریم کورټ ته یو ریفرنس تللی دی د حکومت لخوا موږ ته معلومات راکول.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور تور سے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے ایل
آر اے ڈی آئی او
مشال ریڈیو تک ہوگی. اردن کو سبا د مارچ پر دو اجتماع پہ اسلام آباد کی اسلامی ہمکار سازمان غنڈ پہلی گی. د پاکستان سرکاري رسنې ویلي په دې غونډه کې به اسلامي د اسلامي هیوادونو خارجه وزیران د امنیتي اقتصادي سیاسي او ټولنیزو ننګونو د فلسطین او کشمیر په څیر موضوعاتو خبرې وکړي. که څه هم د پاکستان سرکاري رسنې په غونډه کې د افغانستان پر موضوع د خبرو په اړه سندي ویلي خو د اسلامي همکارۍ سازمان پر وپاڼه لیکل شوی چې دا به تر هغې یوې غونډې وروسته چې 13 دسمبر د افغانستان د حالاتو په اړه جوړه شوې وه یوه بله مهمه ناسته وي. تفصیل لنوریاس نوریور.
اسلامی همکاریو کنفرانس سازمان یا او آئی سی په خپل وی پانه کې په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو شورا به په 43مه غونډه کې چې د مارچ له 22مې تر 23مې د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې جوړیږي د افغانستان پر روان وضعیت او په دې هیواد کې د دې سازمان د هڅو د پراختیا پر موضوع خبرې وکړي. او آئی سی دا غونډه د تیر کال په ډسمبر کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو طرف فوق العاده غونډې وروسته دوهمه مهمه غونډه بللې او ویلي دي چې د دې سازمان عمومي منشي حسین ابراهیم ته په زلونو د افغانستان له خلکو سره د پیوستون څرګندولو ترڅنګ پر هغه ژمنه چې د دې سازمان غړي دولتونه به له دې هېواد سره سولې ثبات او پرمختګ ته په رسېدو کې مرسته کوي ټینګار کړی دی. د اعلامیې له مخې نوموړي دغه راز له غړو هېوادونو اسلامي مالي مؤسسو او شریکانو غوښتي چې په دې هېواد کې د اړو خلکو لپاره بشري مرستې ګړندۍ کړي. د تیر 2021 کال د دسمبر په 19مه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د دې سازمان په فوق العاده غونډه کې د ځینو نورو مواردو تر څنګ دغه راز پریکړه شوې وه چې دا سازمان به له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره یو وجهي صندوق جوړوي او د دې هېواد لپاره به ځانګړی استازی ټاکي. د دغه پریکړې له مخې د دې سازمان د بشري کلتوري او د کورنیو د چارو مرستیال طارق بخیر د افغانستان لپاره ځانګړی استازی ټاکل شوی چې په دې وروستیو کې له افغانستان څخه هم کتنه ترسره کړه.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تیر مازیګر په پیښور کې د پبنو کې د شوی پښتون کمی جرګې پاړه غونډه وشو. دا غونډه مفکوري نومې یو غیر دولتي ادارې جوړ کړې و چې پکې ګډونوالو د بنو جرګې د غوښتنو او لاسترولونو پاړه تفصیلي خبرې وکړې. دوی په جرګه کې د شو غوښتنو په لړ کې د بي تګلارې پر جوړولو ټینګار وکړ. پښتون کمی جرګه د مارچ پر 11 په بنو کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند را بدلې و چې د مارچ پر 14 د یوې اعلامیې په خپرېدو ختمه شوه. تفصیل غلام غوث را کوي.
د علمی او سیړنیزي غیر دولتي ادارې مبکورې د سوري لاندې په بنو کې په ترسره شوی پښتون قومي جرګه باندې مباحثه ترسره شوه چې پکې پوهانو، لیکوالانو، سیاستوالو، مدني فعالانو او ځوانانو برخه واغیستله. د مباحثه پر مهال باچا خان مرکز د سیړنو د سنگي مشر ډاکټر فضل رحیم مروت د پښتنو د جرګو په تاریخي حیثیت او لاستراوړنو خبرې وکړې او زیاته یې کړه.
دا خبره ده چې آیا جرګې لاستا سروړل بایللی خو نشو ورته ویلې، لاستا راوړل نه ویلې شو. دنیا تاریخ را واخلې، هغه جنگونو هم ډکته جنگونه او یغه حل د پاره خلک یې نه هم یو بل سره. آیا سیاسي مسله جرګې حل کړې هم دا کنا؟ لکه دې جواب به کو پګډا باندې په شریکه باندې په دې باندې بحث کو.
د پیښور پوهنتون د سیاسياتو د سانګي استاد ډاکټر درویش اپریدي د بنو د جرګې د اعلامیې د بیلابیلو غوښتنو پر رڼا کې وویل چې د جرګې د دغه غوښتنو پر رڼا کې یو کوټري تګلارې جوړ شي.
هغه غوښتنې څنګه موږ په ځای کول شو؟ کم قسم سیاست په کو، په کم ډګر به زمونږ کم استراتیجی وي. مثال خبره زمونږ داسې ځنې غوښتنې به وي په دې کې چې دغه د پاره څه خاص ته قانون سازی ضرورت نه وي، بلکې امکان لري چې موږ جوډیشری د یو ډګر سیاسي ډګر یا د یو مبارزې د ډګر په هیڅ باندې وکړو او خپل غوښتنې الته یو سو او ترلاسه کو. بیا مثال خبره د دې جرګې د غوښتنو پرانا کې سیمینار را جوړول، کانفرنسونه را جوړول، پبلک ریلیز را جوړول یا خپل نمائندگانو ته سفارشات وړاندې کول، ځنې غوښتنې داسې دي چې هغه مونږ په بین الاقوام پورې اړه لرو. لکه څنګه مروت صاحب ذکر وکړلو چې د افغانستان کې د جمهوریت نو دی کې د بین الاقوام چې کم غټ قوتونه دي د هغوی غټ رول دی پکې. البته زمونږ چې هغه زمونږ ملاتړ دا به هم یو رول لوبوي.
د مباحثې یو بل ګډونوال مولانا خانزیب په خپله وینا کې د بنو جرګه د پښتنو د بیلابیلو ستونزو د هواری لپاره یو ګټوره جرګه وبلله.
او دا ټولې خبرې چې په دې وانو جرګو کې مشترکه وي نو هغه دا و چې ډیر په پور امن توګه د عدم تشدد او د سیاست د لارې د دې غوښتنه ده. نو دا د پښتنو د قومي شعور د پخوالي علامت هم دي. کله و چې جرګې راغونډې شي نو څوک یې دباونه کوي، څوک یې ملکونه ورانه، څوک یې دا کوي، څوک یې دا کوي، خدا خبرې په دې کې نه وي. چې کوم ازغن تار په ډیورن کرخه باندې را کل شوې دي نو دغه پریکړلیک کې چې کوم دی دا پړومبي زلبانی دا خبره ښکارا کړې شولا چې په ازغن تر باندې پښتانه خپدي جون جواک چې کوم دی د دایمال شو د اقتصادي لارې د مینز نه لاړي.
د مزدور کسان پارټي استاذي عادل کامریډ وویل چې په باچا خان مرکز پیښور کې د ترسره شوی جرګې روستو د مزدور کسان پارټي د سوري لاندې چې د اشنغر په جرګه کې کومه یو کمیټي جوړ شوی و نو د بنو د جرګې په اړه د هغه کمیټۍ سره څه مشاورت نه وو شوی.
لکه بیا محمود خان چکزه سدا یو باغی کیوې چې دا جرګه د هغه دوه جرګو تسلسل دی. نو بیا کوم سټرینګ کمیټي چې جوړ شوی و دا غي کردار څه شو؟ چې څلورم کوم پوینټ دی دی ورکړې دی په دې کې چې دا جرګه به یو کونسل جوړي او هغه بلاند بیا ځلی کونسل جوړي. نو اوس خدا ذکر پکې نه شوی چې دا کونسل به جوړی څوک؟ دا پکې مهم سوال نه دی.
د مباحثه په پای کې ځوانان هم د بنو د جرګې او د رهرواني تګلاري په اړه ځینی پوښتنه وکړي او د بحث ګډونوالو ورته د ځوابونو ورکولو هڅه وکړه. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ترڅنګ اوسه دا سحر لنه هو د مخام ترشپګو.
په خیبر پښتونخوا کې د ماشومان د حقوقو فعالان له حکومت غوښتنه کوي چې د صوبې په ټولو ضلعو کې د ماشومان د خوندیتوب مرکزونه چایلډ پروټیکشن یونټس جوړ کړي. دا مرکزونه اوس د صوبې په یوازې دولسو ضلعو کې جوړ دي. د ماشومانو د حقونو د فعالان زیاتوي چې حکومت دې د جوړو مرکزونو په اړه په ولس کې د پوهاوي لپاره هم کار وکړي. برخه حکومتي غړي وایي د صوبې په نورو برخو کې د ماشومانو خوندیتوب مرکزونو جوړولو لپاره هلې ځلې کوي، خو په خبره چې دوی زیاته توجه له ماشومانو سره د یوې بدې پیښې تر کېدو مخکې د هغې د مخنیوي لپاره اقدامات کول دي. تفصیل د انیسې اجمل په رپورټ کې.
په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو حقونو مبارزان وایي چې حکومت دې په نورو ضلعو کې هم د ماشومانو خوندیتوب یونټ یا مرکزونه جوړ کړي او د جوړو شویو هغو په اړه دې ولس ته پوهاوی ورکړي. د بشري حقونو ادارې ګروپ ډیولپمنټ پاکستان او د ماشومانو حقونو مبارز عمران ټکر د مارچ په شلمه مشال ریډیو ته ویل چې د خوندیتوب مرکزونو جوړېدو سره د ماشومانو ډېرې پیښې رپورټ شوې دي، نو باید حکومت د قبایلي ضلعو په ګډون په نورو ضلعو کې هم زر تر زره دا ډول مرکزونه جوړ کړي.
مطلب په 35 ضلعو کې په 12 کې یوشو او په 7 ضلعو کې پروسس شروع شو کنه، نو دا ټوټل تقریبا 19 اضلاع شوې. په کار راځي 2013 نه راوخلا تر دې د ما پورې په کار دا چې په 35 ضلعو کې دا یونټ بحال شوی وي. خو لکه د حکومت پرایورټی مسله هم وي، د فنډنګ مسله هم وي، د کمیټمنټ ایشوز هم وي. خو کله نه چې د تیر کال دوه درې ورځې په چال پروټیکشن ایشوز باندې آواز چتو شروع شوی دی، نو حکومت چې دی نو هغه په حرکت کې راغلی دی، دې طرف ته توجه ورکړې ده. دا یو ایشو شته خلکو ته اوس پورې پویا اویرنس نشته دی. یونټ چرته دی ته یقین کې چاته دا پته نشته دی
د ماشومانو د خوندیتوب دولس مرکزونه په 2019 کال کې د عوامي نېشنل ګوند حکومت پر مهال جوړ شوي وو، خو په 2019 کال کې بیا دا مرکزونه بیرته اتړل شو. د خیبر پختونخوا د ماشومانو د خوندیتوب د کمیشن مشر اجاز محمد خان راته سمو د وړاندې ویلي وو چې د ماشومانو د خوندیتوب مرکزونو لپاره د شاوخوا 6.5 میلیون روپو بودیجې منظوري رسته یې. دا په پېښور، مردان، سوابې، نوخار، کوارډ، بنو ابټ آباد، بټګرام، بونیر، سوات، چترال او کوز دیر کې جوړ کړي دي. له نوموړي سره مې د خوندیتوب مرکزونو د موجوده صورتحال په اړه د خبرو هڅه وکړه، خو ټلیفون یې اوچت نه کړ. البته عمران ټکر بیا ویل چې حکومت د صوبې په 12 ضلعو کې د ماشومانو خوندیتوب مرکزونه جوړ کړي وو چې په 2019 کال کې غیر فعال شول. خو وروسته حکومت د دې چارې د ټولنیزې خیر ښېګڼې ادارې تر لاندې ضلعي انتظامیې ته وسپارلې او هغه پر مخ وړي. د ماشومانو د حقونو یو بل مبارز وقار احمد وایي چې په دې وروستیو کې په خیبر پختونخوا کې په ماشومانو د تشدد یو شمېر پیښې ثبت شوې دي، نو هغې ته په کتو باید حکومت په ضلعي او بیا په کلیواله کچه د خوندیتوب مرکزونو جوړولو سره سره نور اقدامات هم وکړي.
ضرورت خو جی دومره زیات دی چې دا لکه تاسو دا کم نن سبا نه حالات وګورئ، د چیر پروټیکشن چې دا بلو بزی شو دا بالکل ضلع ایکټیو نه دی. فیل هغه دا چې دي کنه جی کوم مطلب کنسرن ڈسٹرکٹ آفیسر سوشل ویلفیئر دی، نو هغه ته د چیر پروټیکشن آفیسر چې دی نو هغه چارج ورکړی دی. خو بیا هم مطلب لکه دا خو ډېر ټیکنیکل سبجیکټ دی، ډیو سوشل ویلفیئر چې دی هغه مطلب هغه ته نور کار هم وي، نور آفیس برډن هم وي، څنګه بیا اوس ریسورس کمی وي، ټیکنیکل کسان سائیکالوجیسٹ، سوشل ورکر، فیلڈ ورکر آگا شی دوجی نے زمونگا دیر کے سنے چلی بتا ایچ آر پروٹیکشن یونٹ پر نہ موجود گئے کی رپورٹ بچے نے تم آگے دوجی نے کمزور شوے گئے.
وقار احمد زیادہ کرا چھ دا خوندیتو مرکزونو جوڑے دو تر سنگ باید حکومت دا ماشمانو پا تشدد کی ککڑو کسانو تا سزاگانی ورکول هم یقینی کری. خود خیبر پختونخوا پا اسمبلی کی دا ماشمانو دا خوندیتوب دا زانگڑی کمیٹے او دا واکمن تحریک انصاف گند غڑی عائشہ بانو مشال ریڈیو تو ویل چھ حکومت ډیر زر په قبایلي ضلعو کې د ماشومانو خوندیتوب مرکزونه جوړوي او دوی هڅه کوي چې په ماشوم له تشدد وړاندې د هغې پیښې د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي.
انویسټیګیشنز نه پس چې کم دی بیا بلا هغه ته چې څه فیصله کیږي نو ګوري هغه خو کوټ فیصله کوي کنه. حکومت چې کم دی حکومت قانون سازی کولی شي، او قانون سازی سره سره چې کم دی زیات زمونږ امفسس چې کم دی هغه په پریونټیو میجرز باندې هم دی، که هغه بچی دی او که هغه زنانه دی. پریونټیو میجرز باندې دا زما ذاتی هم هغه دی او زمونږ حکومت هم په دې باندې زیات امفسس دی چې به مونږ د یو حادثه کېدلو نه مخکې څه کولی شو. نو په هغه باندې زمونږ زمونګه اویرنس پلان پروینشل اویرنس پلان یو جوړ شوی دی کمیونټی انټریکشن سکولز په لیول باندې او د دې ټولو باندې بکیږي با
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د 2006 کال د اپریل په 13 په خپل ریپورت کې ویلی وو چې په 2009 کال کې په پاکستان کې لماشومان سره د جنسي تیریو 2008 شپږ سلويخت پیښې ثبت شوې دي دغه سید ماشومان د خوندیتوب لپاره یوې بلې ادارې ساحل په یو ریپورت کې ویلي چې د 2020 کال په لومړي شپږو میاشتو کې په پاکستان کې د ماشومان د جنسي تیریو 1,000 پیښې د تختونو 1,530 د لادرکه شوو ماشومان 238 او د وړوکوالي عمر ودونو 1,050 پیښې ثبت شوې دي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
د مارچ پر 13 د پېښور د پېشتخارې تانی پولیسو په سپینه وړای رنګ روډ سیمه کې د پښتو د نومیالي سندرغاړي کرن خان د موسیقۍ په بندر چاپ وهله په دې محفل کې ناست کسان تور پورې کوي چې پولیس د موسیقۍ د بندر ته بیل کمې اطلاع ورنوتی ول او هلته د ځینو کسانو د وهلو ترڅنګ د موسیقۍ آلات هم مات کړل بلخوا پولیسو دا تورونه رد کړي ویلي چې د موسیقۍ په محفل چاپ د سیمې د خلکو په شکایت وهلې و د خیبر پختونخوا د هنرمندانو اتحادیې بیا وایي له تیرو څو میاشتو راهیسې پولیس له هنرمندانو سره ښه چلند نه کوي او هغوی بې ځایه تنګوي مجید بابر د موضوع تفصیل لري
د پښتو د وتلي سندرغاړي کرن خان د موسیقۍ پر یو محفل د پېښور پولیسو چاپه وهلې او د موسیقۍ آلات یې ورمات کړي دي د واده د خوشحالۍ په مناسبت دا محفل د تیر خالی په ورځ د یو ځایي اوسیدونکي دلشاد اپریدي په حجره کې راجوړ شوی و د مارچ په 13 له مشال لیډیو سره په خبرو کې دلشاد اپریدي داوا وکړه چې د بشتخري پولیس بې د سیتلا د الله اکبر په نارو هغه محل د حجرې ته ورننه وته چې کلا کرن خان ټپې زمزمه کولې
ویل چې طالبان رالل کا خلق رالل پکې ناری وی چغې پکې چې الله اکبر او ډایرک پس دا باجی ما چې ما تول شروع شول او خلق وال شروع شول افرا تفری جوړ شو صرف پولیسو پولیس چې مونږ کله او قتل نو ټول په ورته کې مونږ اول وی ریدو چې یاره بل څوک چې خو چې اون قتل اس چوبه کې مخ کې او نور پولیس یاره پولیس به بس دیرش پنځه دیرش کسان بوي سره په لاس کې ډنډیم وي ټوپک یې په لاسونو کې وي او په ډنډو یې موال کول او په ټوپکو یې موال کول او اسیم خلق وال اسمانونه یې مات کړل او غونډولې خلکو نه موبایل نه نو افره تفری جوړ شو خلکو منډې جوړې کړې او بس داغې نه باد بیا د واده والا چې کم دلها او وسره سلور پنځه کسان او وسره دا د کرن خان سره میوزیشنز وو اغا
مشال ریډیو ته په ترلاسه شو ویډیوګانو کې ښکاری چې کرن خان سندره وایي یو کس پر سټیج ناست هنرمندانو باندې پیسې پاشي او سمدستي د یوې دروازې نه د پښتخرې تانی ایس ایچ او ظفر خان له نورو پولیسو سره ډیر په تیزۍ حجرې ته داخليږي او د محفل د بندولو چغې وهي په ځینو عکسونو کې د موسیقۍ مات آلات هم پراته دي د مارچ په 13 له مشال ریډیو سره په خبرو کې ظفر خان داوا وکړه چې په سیمه کې د امن او امان د خطر له امله د علاقې د خلکو په شکایت دا محفل بند کړی وو خو د موسیقۍ د آلاتو د ماتولو پر هنرمندانو یې د تشدد تورونه رد کړل
د اهل مالی والا او د علاقې والا ډیر مشتعل مو ته اطلاع وکړه نو موږ ورغو چونکی موږ چې فنکاران ته څوک سونه وایي دی له به موږ ورغو فنکاران دي کوم پروګرام کولو نو هغه به موږ خپل سیف دا کې راوستل بالکل موسیقۍ آلاتو سره د موږ سکار نه لرلې بلکې حفاظت سره موږ دي د غزین راوستې دي چې خلک لارو کوڅو کې ولاړو په قانون کې موسیقۍ باندې اس قسم پابندي نشته دي خو که اوس د دې موسیقۍ د وجنه لکه دي دنه دي لوسپیکري لګولې دي او ټول کلی اولسته د اواز اوري په حیثیت یو پولیس افسر موږ ته کمپلینټ را دي چې تاسو راشي هیلپ وکړي چې د اواز لګون دي سلو شي یا بند شي چې موږ آرام کو سار به موږ کارونه ته وځو نو موږ په دغه بنیاد باندې ورغلو چې شاته خلک اولس ډیر جات ډیسټرب دغه د وجنه
په تیرو کلونو کې په خاصه توګه په پیښور او په عمومي توګه د خیبر پښتونخوا په یو شمیر سیمو کې د زینو توندره وډلو لخوا هنرمندان وجل شوی زورول شوی او نو مواردو کې د خپل سیمو په پرېخودو مجبور کړل شوې دي خو د خیبر پښتونخوا د هنرمندانو د اتحادیه مشر راشد خان وای چې لته رسو میاشتونه د صوبې په بیرابل سیمو کې د پولیس لخوا ځینې هنرمندان زورول شوې
د کرن خان دا واقع چې دا غټه واقع ده او مشهور ډیر مشهور فنکار دی صدا ذکر کارو شو او د دې چې سور هم مزمت موږ وکړو کم دي موږ په دې کې ایس ایس پی اپریشن ته هم لیټر کړو چیرې دا خلک پوهې کې خپل دا شوګان د دې ته وایي چیرې دا قسمه د فنکارانو دغه تسهیل دی نه کوي موږ دا پروگرام جوړ کړو چې یاره د وزیر اعلی مشیر سره به سیف سره په دې میټینګ کړو موږ راوځي دا وی چې یاره دا قسمه دغه دې پنځ دې پولیس طرف اف ډیز ات موږ ټانګیو بیا چې دې په دې کې موږ اوس خپل ځان یو نړۍ ټول نه دا د کوش یاره کدا نه سمېږي موږ په دلی ته په ټول صبح صبح کې وا او بلکې سوي نه بهر جنو کم ځای کې تنظیم دې دا احتجاج موږ کوو
مشال ریډیو په دې اړه د کرن خان د دریض معلومولو لپاره په بیا بیا رابطه وکړه خو بریالي نشو بلخوا په ټولنیزو رسنیو د پولیسو د دې اقدام یو شمیر پښتنو فعالانو سیاستوالو او خبریالانو سخته غندنه کړې ده
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
د سواد په سیلانۍ سیمه میادم کې درې ورځې کلتوري میله پرون د مارچ پر شلمه پای ته ورسېده. د میلې په اخرنۍ ورځ د سیمې د سندرغاړو لپاره د ټنګ ټکور محفل جوړ شو چې ځایي خلکو سیلانیانو دلچسپي پکې واخیسته. د میادم اوسیدونکي دوی په سیمه کې د کلتوري میلې له جوړېدو خوښتي وایي چې په ترڅ کې دوی ته د روزګار موقع په لاس ورغلي. د میلې جوړونکو بیا وویل چې د دوی هدف په سواد کې د سیلګرۍ ترڅنګ ځایي هنرونو ته وده ورکول وو. د نیاز احمد خان رپورټ چې په یوه سندره پیل کړي.
سوات مدین درې د دنګو غرونو په لمن کې د زلین د جامع لخوا جوړ کړی شوی درې ورځنی کلتوري میلې په اخر ورځ د پیښور او بیلابیلو سیمو سندرغاړو سندرې وویلې چې پکې اتن هم شامل وو.
جاړی کسو خان دی پکې اوسي د یو بل نه مینه غواړي پکې اوسي او پښتونخوا دې تل آباد وي سایلا ګلونو سندرغاړي پکې اوسي.
د موسیقۍ د محفل کوربا د پښتو ډرامو هنرمن ارشد حسین وو. دوی په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل چې داسې کلتوري میلو سره که یو اړخته شرکت کوونکو ته خوشحالي ملاویږي نو بلخوا د پښتنو کلتور هم برسېره کیږي.
انسان نعوذ بالله خپل مذهب بدلولی شي، خپل وطن بدلولی شي، خپل گاونډي بدلولی شي، خو خپل کلتوري چې کومه پیژنګلو دا غنشي بدلولی. زه پښتون یم، بیا چې موږ پښتونولې خبره کوو او د خپل کلتور خبره کوو نو دا صرف ټکی نه دی، په دې باندې 15000 کال زموږ مشرانو عمل کړی دی، ګامونه پی اغست دي او دغه شانې تربیه کړې ده زمونږه. څنګه موږ خو اوجره جمعه پاس یو کنه نو دغه تربیه زمونږه شوې ده چې زمونږه ناسته ولاړه بسې، زمونږه جامه صدا، زمونږه جبه صدا، زمونږه موسیقي صدا، زمونږه ادب صدا، زمونږه تلان سوکو، زمونږ تاریخ صدا. نو هغه خو امن دی، هغه ورولي ده، ملمستیا ده، یو بل سره یو ځای کېدل دي، کلتور موږ یو ځای کوي.
کلتوري میله کې د ماشومان لپاره ټالونه او د خوند اغستو نور شیان هم لګېدلي ول چې ورته ماشومان ډېر خوشاله ول. د میادم کلي خیرآباد شپکلن شوال چې په ګنډیچر کې چکر لګولو ته په انتظار ولاړ دی وای
کته خیرآباد ته راغلی اما دلته کې خو رانه مو دلته کې نشینو ته ختم او مزاری وګي او سندري وګي او خوشي کولی او فوګانی کولی سړی کولی چرو اور ډیر خوشاله شوم. انا نه کی د سکول چټي او د ټوله والا د وخت رااله.
کلتوري میلې تابع کوم کې مشر د سواد ضلع لوبو محکمې مشر کاشف پرهان وای چې میادم سیما چې د بحرین مرکزی سړک شین کدي نه صرف 8 کیلومتره خاسته علاقه ده، ورته د سیلانانو تک ډیر کم شوی او دوی هڅه کړي چې میادم یو زبدیا سیلانانو ته پند خکې.
دا یو سیاحتي مقام ده او پورا پاکستان نه تاسو راتلای شي، دا خلای جوړ کوي شي، دلته د خلک مهمان وځي انجوئے کوي شي. هغه نه علاوه نو مقصد دا غو د لوکل خلک پروموټ کول، دلته سپورٹس کے بے انتہا ٹیلنٹ تھا، دل تپ و ثقافت کے فن لطیفہ کے بے انتہا ٹیلنٹ تھا، وہ یقیناً تھا سب لوگوں کے ہم اٹھا تلک وہ تھا سو دل تپ اسٹیج میں ہم دا پرفارمنس گوری ہے کہ سواد ہلکے کے سورا ٹیلنٹ تھا وہ ٹیلنٹ لگ گیا پورا دنیا تک کر رکھے گی.
کلتوري میله کې په اخر ورځ سندرغاړو خط تودې سندرې ویلې چې ورته ورغلي سیلانیانو ګډاګانې هم وکړې. په دغه مهال میلې کې لوبو کې برخه اخیستونکو لوبغاړو ته انعامونه او شلډونه هم ورکړل شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریڈیو دور دن کو پی خبر کے ماسپخین یو نیمه بجه شو د خبرونو لنډیز با انیسا اجمل راتوڑان دکی.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بھٹو زرداری ولی چې وزیر اعظم عمران خان د آئین خلاف ورزی کړې ده او بیا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د اعتماد تحریک په اړه په څوارلس ورځو کې د غونډې نه رابللو سره په آئین عمل نه دی کړی. نوموړي د خبرې پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته کړې دي. هلته وزیر اعظم عمران خان د مارچ په شلمه په ملکن کې ویلي چې مخالفه ګوندونه به د ده پر ضد د اعتماد تحریک لړکې له ناکامۍ سره مخامخ شي. د قومي اسمبلی سپیکر د مارچ په 15مه د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک په اړه غونډه بللی ده. سوال په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د ورځنۍ غونډه پیلېږي. د پاکستان سرکاري خبري ایجنس په خپله ویب پاڼه لیکلي چې د وای سي د بهرنیو چارو د شورا د اته سلوېختمې غونډې موضوع به د یووالي، انصاف او پرمختیا لپاره همکاري کول وي. د پاکستان وفاقي او د بلوچستان صوبایي حکومتونو له کینیډایي ادارې بیرک ګولډ سره د ریکوډک کان منصوبې د بیا پیلولو په اړه معاهده لاسلیک کړې ده. د خزاني وزیر شوکت ترین پرون په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته وویل چې بیرک او د شراکت داران به په دې منصوبه لس ارب ډالر خرچ کوي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي د سویس یوې موسسې ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د کووید 19 وایرس وهلو ناروغانو د درملنې روغتونونه بیرته فعال کړي. په افغانستان کې د طالبانو په واک کې راتللو وړاندې په دې هیواد کې د کووید 19 ناروغۍ د درملنې 8 روغتونونه فعال وو. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د مذاکراتو لپاره یو واری بیا غوښتنه کړې ده. دا به داسې حال کې ده چې ولسمشر زیلنسکی او نور کسان په مسکو د جنګي جرمونو کولو تورونه پورې کوي.
او سوریدونکو د مشال مرکه خبرونه د دې نه په پروګرام کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مخکخ چې د پخوانی سینیټر حمدی رضا محمد رضا د ژوند د سیاسي مبارزې په اړه د خبرې اورو. له نوموړي سره ګلیاز مرکه کړې ده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
دا مشال ریډیو خدمتونو دونکو مشال مرکه کې زستا سو قربا ګل اعظم څنګه تاسو ته معلومه ده. مشال مرکه کې د پښتنو د سیمو وتلي شخصیتو سره خبرې کوو. د هغوی د ژوند او د کار په اړه به د هغوی له خوري نه اورو. نن را سره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په خوانی سېنټر رضا محمد رضا صاحب ملمه دي. رضا محمد رضا صاحب په دې رستو کې په بنو کې د پښتون قومي جرګې چې کوم پریکړې شوې وي په دغه کې هغه ډیر مهم رول هم لوبولې دي. رضا محمد رضا صاحب تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایم. رضا محمد رضا صاحب اکثر پروګرامونو کې تاسو موږ سره راځي هم زمنګ اوریدون کې لږ دینم خبر شي چې تاسو په بلوچستان کې کوم سیمې سره تعلق لرئ.
زه خود زوب اوسیدونکی یم. زوب خو مشهور ناواده ډیره لویه او پښتنو په دې قبیلو کې مندوخیل یم او د زوب اوسیدونکی یم.
او لومړنۍ زده کړې هم د زوب نه کړې وي؟
او لومړنۍ زده کړې هم د زوب نه کړې وي. تر څو لسم جماعت پورې د زوب کالج کې وم. بیا هم پونتون بیا د کوټل پونتون ځخه کړې دي. نو بس دا تعلیمونه هم دلته کړی دي.
سیاست ته مو څنګه مخه وکړلې جی هغه وخت؟
سیاست خو زموږ کاګانو د خان شهید عبدالسلام خان سرزی ملګری وو او موږ بیا په سکول کې وو. چې له سکوله لږ ډیر یعنی زبا په هغه کې وم نم لسم کې وم چې د 1900 الیکشن وو انتخاباتو. په دې انتخاباتو کې موږ بیا خپل رول وکړ. خان شهید عبدالسلام خان سرزی یو ور دور ژوبل راغلی په دوره باندې د دې استقبال وکي. په دې کې به شریک شو او حالت په ژوب کې خونو عبدالرحیم بندوخیل او کمال خان شیرانی او دا نزمور د ژوب د سیاسي تاریخ ډیر لولي مخکشانو د قومي تاریخ ډیر پیاوړي مشرانو. نو موږ دا غوسر په کلیوالي کې هم نږدې او په ځیزي کې هم نږدې وو. نو د سکول په زمانه کې چې طالب علم مو غواده هغه زمانہ کې سی په 1988 کې پاول طالب علم ظریف شهید سیدی هغه په شهادت ورسید په کوټه ساينس کالج باندې. پر طالب علمانو باندې ګولۍ وچلې دل نو هغه وخت کې داغی اثرات په موږ وته بزریب شید په جنازه کې ما غوا د طالبیل په سر سره به داتم جمعه طالبیل مو ما شرکت پکې کړی وو. نو بیا هغه وخت پښتونخوا خان شید په سناویا کې جوړه په 1900 کې پاغه کې بیا بیا نو د طالبیل په سر باندې بیا شامل هم په الیکشن کې مم برخه اخستې او ټونو کې ایجنټ هم د خپل کلی په پولینګ هغه کې او بس بیا خو نو زیاته سیاسي تیریک پښتونخوا نېشنل عوام پارټي او پاغه وخت کې په هغه کې سرګرمیانې کې به برخه اخستله او هغه ډېره فعال مبارزه کوله نېشنل عوام پارټي او بیا د هغې مخکښان چې د ژوب خلک وو په ژوب کې ډېر اوچت خلک وو په خپله کمال خان شیرانۍ د خان شید عبدالصمد خان اڅکزي ډېر لوی ملګری وو او د 1950 کې د پېښور اسلامي کالج فارغ وو بیا هغه وخت کې تحصیلدار وو بیا هغه لکړې وو نو بیا هغه په ژوب کې بیا عبدالرحیم مندوخیل د نېشنل عوام پارټي چې د پاکستان هغه وخت کې تر ټولو لوی پارټي وو د هغې ډېر اهم ملګری لیډر وو نو بیا د نېشنل عوام پارټي پښتونخوا ملګری وو بیا نو شیرجان مندوخیل محمد جان مندوخیل دا د موږ خپلوانو کې خلق وو بیا نو موږ سره ولد وو ډېر موږ به طالب علمانو په سیاست له دوی سره هر وخت کې موجود وو نو هغه وخت بس بیا په دې سیاست کې وو بیا خو نو قومي فکر باندې پوسو ولد سو چې دا زموږ وطن دی دا ما کوم دی د دې قومي واک اختیار نسته او بیا خاص کړه زموږ علاقې چې دی ګوا دا پخوانی به پرنګي بریټیش بلوچستان باله اغه خو د پښتون تاریخي خاوره د افغان خاوره د پګندمک مایده کې د ځینې علاقې را بیلې سي بیا نور پرنګي په خپل په زور ونیولې لیکن دا د بلوچ په نامه وو بیا نو سیاسي اقتدار یو ور پسر کې د پنجاب له اغه بالا د ستي سي ګډ پښتون کام په ستې کوم ما کوم وو له سیاسي ماشي او ثقافتي واک اختیار محروم وو او بیا تقسیم وو اغه نارت ویسټ فرنټیر وو دای په بریټیش بلوچستان او دای بلوچستان کړه نور به قبالي علاقہ وا ټک میوالی حالته نو دا خپل قوم د قومي وحدت د قومي تشخص د قومي یوالي د قومي واک اختیار او بیا د پښتانه زوري لوی قوم دی پښتون افغان نو دا هغه سیا کم د دې د لوجه د غربت په دومره آباد وطن کې چې هغه کې د دنیا دریابونه د دنیا جنگلونه د دنیا مدنیات لیکن پښتون
رضا محمد رضا صاحب پدی ته ورازو دا خو یو تفصیلی اغه دی او د دې په اړه باندې تاسو نه ډیر زیات پوښتنه هم لرمه خو تاسو د سینټ کې هم د سینټ غړی پاتې شوی د پاکستان په سینټ کې نو هغه کومه موده وا او څنګه لکه کوم ګورو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند نو هغه ډیر په واکه نه دراغلی خو هغه باوجود چې د مبارزه جاری ساتلې ده
نو موږ خو زخه په خپل 2003 کې زده سینټ غړی منتخب سوم بیا تر 2009 پورې شپږ کال د سینټ ممبر پات سویم او په څو خامله پارټي خو نو د درې سیټان څلور سیټان کله هغه وخت کې لډې زمانه په دې صبح کې حاصل کی په صبح ممبران راولې نو په دغه د مخه او درېم مندوخیل سینیټر سو بیا اکرم شاه خان سینیټر سو بیا زو نواب ایاز خان جوګیزای بیا سینیټران سو نو بیا لدی بعد بیا ځتی بیا پارټي سو کاسو که په هر کال بد پارټي په دې ممبرانو کې اضافه کېدل بیا دا تیر وختو کې بیا موږ ډیر ممبران را لڅورلس ممبران په صبح کې موږ وګټل بیا نو عثمان خان کاکړ چې دا اوس ملي شهید ملي اتل دا بیا سینیټر سو اعظم خان مسخیل او دغه سیمه جو زنان یو د بیا منتخب شوی نو په هغه والا باندې غوازما خپل وخت دې مدته د سینټ غاغه دا درې ځخن 2003 ځخه ته 2009 پورې وو
صحیح د مشال اړیو اوریدونکو مشال مرکه کې را سره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند پخوانی سینیټر رضا محمد رضا صاحب ملمدي یو ورکی شاند مالو او د دمی رستو با رضا محمد رضا صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي
مشال ریډیو دا سی ولیکه
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ
د دا مشال مرکه کې تاسو قربا ګل یازم را سره ملما دی د پښتونخوا ملي او می ګوند پخوانی سېنیټر رضا محمد رضا صاحب هغه سره خبرو ته ادامه ورکو. سېنیټر رضا محمد رضا صاحب اوس ولک شانې د پښتونخوا ته د ورپیخو مسایل او چیلنجونو او د اړخت اساسې پام راو ګرځوم په بونو کې د پښتون خامی جرګه رابل شوی و د مارچ له 11 تر 14 پوري او دا د پښتونخوا ملي او می ګوند لخوا رابل شوی و. په دې جرګه کې کومو ګورو نو 15 لکه چې کوم پریکړه لیک دی 15 غوښتنې شوې دي او د دې په جوړولو کې اساسې هم ډیر مهم رول دی. نو کله چې موږ تاسو خبر کې چې دا 15 غوښتنې کومې غوښتنې وي
موږ جرګه چې راغوښته و د جرګې په بلن لیک کې چیرمن محترم محمد خان سرزی داس په مختصر ډول باندې دا د وطن تصویر داسې وړاندې کړی وو چې تیر څلوېشت کلن جنگ دا د ټول وطن کا افغانستان دی کدا بیا محکوم افغان وطن دی پښتونخوا وطن دی د دې د جنگ ډیر لوی اثرات زموږ په دې ټول سیمه وسو زمور په لکونو خلک قتل سو په لکونو زمور غل کور به کور سو مهاجرتونو ته ایثار سو زمور شهرونه ونړېدل زمور کورونه ونړېدل زمور په زراو خلک ورک دي تر اوسه پورې اوسه مغه بدامنی هغه جنگ هغه ادبی وژنې دا روان دي. بیا له دې علاوه زمور وطن ملي وحدت نه لري تقسیم دی په مختلفو برخو کې تقسیم دی ویته برټیش بلوچستان پرنګي نومور کړیو اوس د بلوچستان په صوبه کې د جنوبي پښتونخوا او بل علاقې نارت ویسټ پرنټیرو بیا اوس پښتونخوا خیبر پښتونخوا د اټک میوالي حالت دی او دا د وطن تقسیم ملي وحدت نه لري متحده قومي صوبه نه لري قومي شناخت نه لري خپل سیاسي معاشي او ثقافتي کلتوري واک اختیار نه لري. بیا دا خبره و چې زموږ وسایل سي دي زموږ وسایل زموږ وبه زموږ بجلی زموږ ګیسونه زموږ مدنیات قسمه قسم د زموږ د وطن دولتونه د دې یو لوټ روان دي په ډېر لوی سویا په ډېر لوی پیمانه باندې زموږ ولس له دې ټول حق ملکیت د قومي حق ملکیت څخه محروم دي. بیا دا د سي د پښتانه د لوی تقسیم سي پرنګي کړی او ډیورن لاین دا داسې لاین اوس په دې کې کته هم دا وطن دې برخه کړې و لیکن د دې خلکو ترمنځ موږ د ملیونونو انسانانو ترمنځ د تګ راتګ لارې بندې نه وي زموږ دا وطن به په لکاو خلک به ملیونو خلک به په زمي باندې لا موزه خره روان سو دلته به تر اباسین راتله په دوبه به په وړي به بل دې خواتله آلته تر مو به ځان رساو بیا چې په دې ډیورن کرښه باندې څو خلک پراتو د دې دا د چا درو یو خواته د مسجد بل خواته د چا کور یو خواته د ملک بل خواته د کروندې بل خواته د نوغه دا خبره غوا چې زموږ پر دې لوی تقسیم باندې پر سیر اوس پنجابي استعمار دلته غزن تار غزولې دی او په دې کې زموږ د خلکو هغه ټول ژوندۍ یا ختم کړي د ماتل کړي د زموږ خلک تر اوسه پوري سي یعنی څه ژوندۍ کوله اغه ځخه محروم سوز موږ تجارت ټول لارې بندې سوې موږ تګ را تګ لارې بندې سوې نو دا یو ډېر لوی مسله و. بیا دغه چې د پاکستان کې چې موږ یعنی کوم اغه دی یعنی د مقام په حیثیت د ملت په حیثیت په دې ملک کې زموږ یو برابرۍ نشته زموږ د پاکستان په قومونو کې چې کوم جمهوریت فدریشن دی په هغه فدریشن کې په کار دي چې قومونه پښتون بلوڅ سندای دا برابر وی او هر قوم سې دی هغه د دې ملک په پالیسیانو کې کاغذ داخله پالیسیانو دي چې خارجه پالیسیانو دي په دې کې دا غي برخه وی پاکي دا غ لاس وی نو دا دارنګز مرد مګوتن نوري مسلې
ټول مسلې تاسو څنګه بیان کړي نو په دې معنی ټول معنی سېنیټر رضا صاحب ټول رضاو په دې معنی
زه تاسو دا خبره وکم چې زموږ په دې قوم دومره لوی ناورین راغلی دی تر افغانستان پورې تر دې ځای پورې ګوره دا زموږ په دې جرګه کې تاسو باوریدلې وای نه سبا خو میډیا د سوشل میډیا د ټول جهان د جرګې د هر سړي وینا واوریدلې وای په دې ټول قوم کې د قوم پر دې هر مسله باندې یو داسې قومي اتفاق او داسې قومي هم فکري او سړی تصور هم نشي کولای چې د قوم د هر سړی سره پورته سو هغه سبه د قوم د مسلو څنګه بیان وکړ او څنګه به حل وړاندې کړ. اوس ګوره په افغانستان کې دا کم اوس دا وخت حالت دی د افغانستان استقلال د افغانستان ملي حکومت هغه ملي تشخص دغه د خاورې تمامیت او افغانستان کې یو عین یو قانون دغه د ملي ادارو بحالېدل او داسې وسنۍ ناورینې دي چې د ملیونونو انسانانو د ماشام په ډوډۍ حیران دي. په دې ټولو خبرو باندې دا د د ټولو خلکو مطالبه چې افغانستان کې د یا انتخابات وسی یا د لوی جرګې لارې د افغانستان یو قانون جوړ شي، افغانستان ملي استقلال ملي حاکمیت او د افغانستان ټولې ادارې د بحال شي، له جهان غوښتنه وسو چې همسایه ملکونه اقوام متحده ادارې د افغانستان د خلکو مدد وکړي او له دوی سره یو انساني چلن وکړي. دا نم نه یعنی هر مسله باندې د زموږ د جرګې د ټولو ګډون کوونکو د ویناوالو ګوره په دې جرګه کې زموږ د وطن ټولې سیاسي پارټیانې وې، په دې کې هر قبیله وه، هر پیشه وه، هر طبقه وه، ډېر لوی لوی پوهان په دې کې وو چې هغه تاس د ډېر لوی لوی مضمونونو لیکوالان دي، په دې هره شعبه باندې د ژوند په هغې باندې ډېر لوی لوی ماهران دي. نو په دې جرګه کې په ډېر لوی اتفاق سره، په ډېر یعنی قومي یووالي سره د جرګې چې دا کمې پرېکړې دي، کمې فیصلې دي، دا ټولې په دې کې یور بحث وې په ډېر تفصیل سره. او بیا چې د هغې د جرګې د کمیټې له طرفه دا و دوی ته وړاندې شوې د فیصلو په شکل کې، دا یوه یوه فیصله زموږ چیرمین و خلکو ته اوروله او خلکو د هغې منظوري ورکوله. په هغه کې یوه دغه خبره باندې ډېر ټینګار وو چې یو اداره د دې جرګې رنګه دا په کار شي مستقله دایمي وي، او هغه هر وخت کې چې یو وطن ته دا پیښې روانې دي او نورې پیښاږي پر هغه باندې خپله یعنی دا ټول وطن پر سطح باندې خپلې جرګې لاندې جرګګۍ جوړې کړي، ذیلي لاندې د څو دروغو جوړو د پاره هم او
هم دغه پښتنې تر اتمه چې د جرګې خو دا کم فیصلې وکړلې او څنګه تاسو خبره هم وکړه چې د دایمي حل راوستل غواړي، نو د دې میکانیزم به بیا تاسو څه ټاکلې دي چې دا فیصلې به څنګه عملي کوي، دا به څنګه خلکو ته هغه خلکو ته برسوي چې چاته دا رسیدلی نه دي؟
ګوره دا د دې میکانیزم خود دالت جرګې په سلام دغه کړی ده چې یو اداره دا په وجود کې راشي او هغه دا د نماینده اداره وي. نو په دې د پاره لکه دا جرګه چې اوس داسې مهنت بکاږي د خپل وطن د ټولو سیاسي پارټیانو استازي، د خپل وطن د ټولو قبیلو، د ټولو علاقو، د ټولو ضلعو د دې استازي د هرې پیښې دا به راغوښتل کېږي، دا به اوس دا جرګه په زراعو خلکو هغه به د سلاو په تعداد کې خلک را جمع شي او بیا به د دې ادارې ته به خپل رسمیت به هم ورکړي او بیا د دې یو مشرتوب هم وټاکي، د دې یو ډانچه به هم جوړ کړي او بیا چې دا کمې د دې جرګې فیصلې شوي دي د دې فیصلې د عملي کولو دپاره به هم ځینې اقدامات فیصله کړي، که د سټیټ له ادارو سره غږاوي، که بیا د دې فیصلو د عملي کولو دپاره بیا یو نور اقدامات وي، یا جلسی وي، یا جلوسونه وي، یا درنی وي، پرلتونه وي، یا ګر سره یعنی موږ د بلې جرګې ته ضرورت محسوسونو، دا به بیا لویاځي دا د پښتونخوا اداره به نه وي، دا به د ټول قوم یو مستقله جرګه به وي.
بله جرګه به تاسو کله ټاکلې کله ده چې د هغه اداره جوړه کړي؟
نو مطلب دا دی کې به ډیر وخت نه لګیږي. مثال د خلکو چې څوري فشار او څوري غښتنه یو او زموږ مسلې څوري سنگینې دي، نو غالبا به دا به زر کاږي او دا به بیا بالکل به یو نماینده حیثیت به وي، د دې داسې به تسمار کړي چې داسې ضلع به نه وي چې د هغې نماینده په هغه کې نه وي، داسې قبیله به نه وي چې د هغې استازي په دې کې نه وي، داسې د ژوند پیشه به نه وي که هغه تاجران دي، که هغه وکیلان دي، که هغه اخباروالا دي، که هغه بیا زموږ تاجران دي، هر څوک چې دي زموږ د ژوند شعبې دي د هغو استازي به را بلل کاږي او انشاءالله په هغه کې به بیا دا فیصلې په داسې شکل کې کاږي چې دا دا د ټول قوم فیصلې بللې کاږي. اوس مثال مخکې جرګې دوې سوي، هغه کوربه پارټۍ معلومه وه، عوامي نېشنل پارټۍ وه، بیا مزدور کسان پارټۍ وکړه، هغه د افضل خاموش والا دا پښتونخوا ملي پارټۍ وکړه، لیکن اوس په دې کې دا تیرو دوو جرګو توصیه کم وسو، هغه هم ومنلې شوې، د هغې فیصلې هم خپلې فیصلې وبلل شوې. آینده چې دا دغه جرګې د په حواله چې بیا کومه غونډه کاږي موږ چې وایي مستقله اداره به وي، دا به بیا د ګډ قوم دپاره د کم از کم د معقوم افغان دپاره به دا یو مستقله جرګه وي، لکه د افغانستان چې لویه جرګه ده، دا به د هر چا دپاره د منلو وړ وي، د هغې فیصلې به بیا درنښت هم لري او بیا به خلک د هغې د قبلولو دپاره پر هغې عمل کولو دپاره به ځان یعنی ذمہوار مسؤول به هم بولي. انشاءالله دا به په وجود کې راځي او د هغې په حواله باندې به اوس زموږ تیاری به روانه وي، انشاءالله دا به پایته
رسیدي. رضا محمد رضا صاحب، یو پښتون راپورته کیږي ټول مشران خو په دې مسایلو خبرې کوي، خبرم دي، او خو چې کله د عمل خبره راشي نو بیا موږ ګورو چې په د پښتانه چې کوم سیاستوالان مخکخ کاندي مشران دي هغه سره به یو ځای نه وي. دا ولي
ګوره دا زموږ د وطن د تیرو وختونو دا زموږ بدبختي ده او زموږ ناکامي په دې کې ده چې زموږ د فیصلې چې دی هغه تسلسل پیدا نه کی. زموږ پریکړه هغه یو کې مو ډېر لوی لوی غونډې وکړو، ډېر لوی لوی استماعات وکړو، یا تریکونه وچلو پر یو موضوع باندې، لیکن بیا هغه عملي کولو ځای ته په دې نه شي راسي. یعنی یو داسې فورم چې د ټول وطن د ولسونو هغه ته حمایت حاصل وي. ګوره، جرګه خو له پاټیانو بالاتر یو اداره ده، او دا زموږ په زراو په کلو په تاریخ کې دا یو داسې اداره اوسېدلې ده چې زموږ خلکو ور ورسره منلې ده، ور ورسره بدل بولد دي، ور د هغې په حمیت په حاجي. دا اوس دا ګوره زموږ په حکومت کې پیسلې اوسي، د مړو پیسلې اوسي، هغه ډېر درنې پیسلې وي، لیکن هغه خلک نه ومني. لیکن جرګه چې یو پیسله وکړي، د مړو وکړي، هر څوري درنې پیسې پسې وي، لیکن د جرګې پیسله اوسي، هغه بیا زموږ خلک ومني. د عام ژوندۍ کې هم دا زموږ تجربه ده. نو دا داور به داسې په دې نه کاږي چې د جرګې غوښتنه هم دغه وه. دغه خبره لکه دا تاسو چې وکړه، دا خبره هر سړي تکرار کا چې دلته خو دا رنګه جرګه وسی یو پیش بحث سی، مشکلات وسی، بیا پیسلې وسی، لیکن په دې پیسلو عمل ونسی. د خلکو مطالبه هم دا و، غوښتنه هم دا و چې تاسو داسې یو اداره جوړ کړئ چې پر دغو پیسلو باندې عمل وکړي. او دا زموږ پیش هم داسې دي چې دا هر مسله که اوس موږ د اغزن تار خبره وکړو، که زموږ د دې قومي وسایلو د لوټ خبره وکړو، که موږ د امن خبره وکړو، تر څو پورې چې دا زموږ کام په زرهاو په تعداد کې، یعنی دا زموږ جرګې راغونډاږي، که د لکونو انسانان موږ په حرکت کې را نه ولو، د ټولو یو یعنی میدان ته را ونه باسو، تر هغه وخته پورې ګوره زموږ دا تجربه ده. دا کالاباغ ډیم یو ډېره ناروا یو توره منصوبه وه، د اباسین د رود د سیند قبضه کولو، د پښتانه د ډوبولو، او دا ټولې اوبه په خپل ملکیت کې اخیستلو، کالاباغ د تباهۍ د بربادۍ مسله وه. لیکن چې ټولې پاتیانې او ټول پښتون استازي را یو ځای شو، او دا پریکړه یې وکړه چې کالاباغ موږ مسترد کوو، موږ یې نه منو، دا کالاباغ بیا د تل دپاره دفن شو، دا منصوبه اوس چا په نامه هم نه ده یاده کړې. دغه نمونه به دا جرګه به داسې یو اقدام کوي چې دا ټول قوم، د دې ټول قوم حرکت، د ټول قوم فیصله، د ټول قوم رایه او په کې به دی شامل وي چې دا پلانې اقدام ماته نامنظور دی، دا غزن تار ماته نامنظور دی، دا ما د وسایلو لوټ زه نه لکوم چې څوک زموږ مدنیات وړي ولوټي، څوک زموږ ګیس وړي، څوک زموږ پټرول وړي، دا زموږ قوم په مخ کې ورته دراجي، سړکونه به ورته بندوي، دا ټول قوم به پر دې باندې مظاهره کوي، جلسې به کوي، هړتالونه به کوي. د هر فیصلې د جرګې کمې فیصلې دي د هغې د عملي کولو دپاره، نو په هغه کې زموږ اوس دا یقین دی چې دا زموږ د قوم حالت داسې ځای ته راغلی دی. ګوره، دا زموږ داسې پاتیانې وې چې هغې د دې قومي مسلو له سره نوم نه اخیستلی، او دا یې د بل چا مسلې بللې، او اوس چې دی یعنی دا ګډې پاتیانې په دې کې جمعیت علما له موږ سره وه، په دې کې جمعه اسلامي له موږ سره وه، په دې کې تبلیغي جماعت له موږ سره وو، په دې کې مسلم لیگ له موږ سره وو، پیپلز پارټي را سره وه، دغه تاریخ انصاف چې دا اوس حکمرانه پارټۍ ده، د دې خلک له موږ سره شامل وو په دې جرګه کې، د بنو میلمستیا چې دا زموږ جرګې تور کوله، په دې کې د تاریخ انصاف د مشرانو تر هر چا ډېر لوی رول وو. نو دا داسې یو حالت زموږ په دې قوم راغلی دی چې هره پارټۍ له دې خپلې پارټۍ له فکره بالاتر دا سوچ کوي چې د دې قوم د وجود د بقا په دې قوم کې امن
او د حکومت لپاره رايوزي شي. رضا محمد رضا صاحب، د دې یو موږ لږ تاریخي تناظر کې وګورو. د پښتونخوا ملي او ګوند مشر محمود خان اڅکزي صاحب یو هڅه کړې وه د پښتنو مشرانو د راغونډولو. نو آیا څنګه ګوري چې اوس تاسو په راتلونکي کې دا ګوري چې د پښتنو مشران سره یو ځای وسکینی، او د دې د مسلو د حل، او بیا څنګه دا جرګه چې وشوه، دا یو د بنو جرګه ډیر موده پسته دونه شمیر کې پښتانه راغون شول، مشران راغون شول، او پریکړې وکړې، نو تاسو په نظر مانی دا سه هم یو پلان لري تاسو کنه؟
ور دي پټیانو دغه فیصلې کړې وي. دا تیرې دوی جرګې سی و چې ګوره تر ټولو اول دا و بنیشل پارٹی جرګه وا، په دې جرګه کړې دا فیصله و، سو په دې جرګه کې چې ګوا دوی جرګې ده هم و سی، او له دوی جرګو بعد موږ داسې نتیجه ته ورسېږو چې د قوم پر ستا، د ملت پر ستا باندې موږ یو لوی اتفاق جوړ کو، یو اتحاد جوړ کو. نو دا فیصلې مخکې هم سره دغه خو دې جرګې، هغه تیرې دوی جرګې هم د برخه وبللې، د هغې فیصلې هم خپلې فیصلې وبللې، او آینده چې اوس موږ ناسته کوو، دا به د پښتونخوا ملي پارټۍ غونډه نه وي، دا به د دې جرګې غونډه په دې معنی کې نه وي. دا د دې ټولو جرګو فیصله دا ده چې د قوم پر سطح د موږ یو منظمه اداره ولرو، او هغه اداره تر پښتانه په تاریخ کې تر جرګه لوی اداره نشته. دا د زموږ قومي جرګه وي، د دې پښتونخوا وطن د دې محکوم وطن جرګه دی. په دې کې د ټولو ګوندونو د ټولو علاقو د ټولو پیشو د هرې مکتبه فکر دا هغه کې استاد موجود وي او دا د فیصلې کوي. دا به یو مجاز اداره وي د قوم پر ستا باندې د فیصلې کوي. نو ان شاء الله دا دا خبره مخکې هم فیصله شوې ده. اوس هم په دې کې ګوره د دې جرګه کې د دې ټولو پاکیانو ډېر برفور شرکت وو، ګډون یې په ډېر لویه پیمانه باندې. دا هغو رایه په دې کې شامل ده او آینده چې دا کمه یعنی موږ وایي مستقله اداره جوړه شي، دې ته هم دې په دې هره جرګه کې دا خبره شوې ده او په دې جرګه کې دا د ګسر پرېکړه وشوه. نو انشاءالله په مستقبل کې خو دا دا خبره ډېرې محنت خو غواړي چې دا خلک یو بیرته
پروگرام آخری شیبی هم دی په آخر کې ستاسو غږ ټول پښتانه زمنګ اوري په پښتنو سیمو کې. نو هغه لپاره ستاسو څه پیغام وي؟
زموږ پیغام بداوي موږ بداوي چې دې پښتون قوم دې بدامنی ته راسي، سیاست د ټول قوم په سیاست باندې موږ خپل وطن ته امن راولو. موږ بداوي چې د زموږ ملي تشخص چې نسته په کار دا دي چې موږ خپل د سندي غستا د بلوچ غستا د پنجابي غستا په دې ملک کې پښتون دومره ستر ملت دی، دومره لوی قوم دی، کروڑاو آبادی ده. موږ یو ملي وحدت ملي شناخت نه لرو. افغانستان زموږ یو تکیګاه ده، زموږ د تاریخ، موږ د ټولو افغانانو د پښتون افغان ملت کور دی. او افغانستان اوس دا وخت موږ یو ملي سټیټ نه لرو. زموږ یو ملي استقلال، یو ملي حکومت، یو ملي وحدت د افغانستان د ملي ادارو بحالي دا زموږ د ټولو افغان یو ملي فریضه ده، یو دینی فریضه ده. دا ځن تار چې دا ملک یعنی اوس د تل دپاره دی موږ ځله بېلوي پر دې کرښه باندې چې کوم پراته خلک دي دا یو یو خاندان چې دی هغه له خپله وروره له خپله بله عزیزه له خپلې حیدرې له خپله ملک له خپله جماعته دا یې اوس پرې کړی دی. اوس ګوره دا مالونه پر دې باندې راځي، رمې راځي، غواوې راځي، پر دې باندې اوس د لکونو روپۍ ټیکسونه پنجابي استعمارګران لګوي. نو دا ټولې داسې خبرې دي. زموږ اپیل به دا وي چې زموږ د قومي وجود، زموږ د قومي بقا، زموږ د سیالۍ، زموږ د سرلوړۍ او زموږ د دې دومره درنو مسلو چې ټول قوم دا وخت کې یعنی د ماښام ډوډۍ نه لري، موږ بدترین مزدوري ته مجبور شوي یو، موږ په لکونو کروڑونو انسانان له وطنه ورک دي. اوس دا وخت کې موږ په سند کې څوک نه لکی، په پنجاب کې نه لکی، په عربو کې، په مشرق وسطی کې زموږ لپاره مزدوري ختم شي. زموږ اوس په دې دومره ودان وطن کې د ماښام ډوډۍ نه لرو. او دا وطن قدرت موږ ته راکړی دی او د دې واک غواړي، د دې اختیار غواړي، دې دپاره یو نظام غواړي، د دې خپل وطن د تعمیر او د ترقۍ، د خپلې ژبې، د خپل یعنی ثقافت. موږ یو مداري ژبه ده، زوروره ژبه لرو پښتو. دا د تعلیم ژبه نه ده، دا د دفتر ژبه نه ده، دا د عدالت ژبه نه ده، دا د کاروبار ژبه نه ده. نو موږ د خپلې ژبې، د خپل ثقافت، د خپل سیاسي اختیار، د قومي اختیار، د معاشي او کلتوري اختیار دا تر هغه وخت امکان لري تر څو چې دا ټول قوم پر یو ځای راجمع نه شي او قومي فیصلې ونه کړي او قومي فیصلو باندې عمل ونه کړي.
رضا محمد رضا صاحب، ډیر رضا ته مننه چې د مشال مرکه کې تاسو برخه واخیستله.
ډیر مننه ستاسو، ډیر مننه چې تاسو موږ ډیر مشکور یو چې د دې قومي جرګې د پښتانه تاسو دې ته ډیر زموږ اواز مو خپل ټول ملت ته ورساو.
د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو، مشال مرکه کې مو د پښتونخوا ملي او عمومي ګوند پخوانی سېنېټر رضا محمد رضا صاحب خبري واوریدلې چې د پښتون قومي جرګې په اړه هم را سره معلومات شریک کړل. هم دې سره خپل کوربا ګلایسته اجازه ورکړي. په لوی الله مسپارم.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لمغلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې. دا نه پورس په دوو دا شروع پورس پا یوانیما او دا خالی پورس پا سلو رو بجو آوریده شه.